Tırşne Osmanlandi.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ترشنا اسمانلاندی پروګرام ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنی دو زر ورځې پوره شوې. طالبان د 2021 میلادي کال د اگست په 15مه کابل ته ننوتل او د محمد اشرف غنی په مشرۍ جمهوري نظام پای ته ورساوه. طالبانو په تیرو زرو ورځو کې ډیر تغییر راوستی دی. دوی تقریبا هغه ستر بدلونونه چې د دوی تر واک ته رسیدو مخکې په شلو کلونو کې رامنځته شوي وو تر ډیره حده له منځه وړي دي. ځینې خلک یې یو شمېر اقدامات ستایي خو په ډیرو نورو یې انتقاد کوي. په تیرو زرو ورځو کې په سیاسي، امنیتي، اقتصادي، کلتوري او یو شمېر نورو برخو کې د دوی زر ورځنی حکومتولي څنګه وه؟ په دې خبرونه کې به د طالبانو د زر ورځنۍ واکمنۍ پر کړنو او دریځونو له خپلو درنو میلمنو سره خبرې وکړو. دا موضوع خپلو میلمنو ته پرېږدم چې په تیرو زرو ورځو کې د طالبانو کوم اقدامات ورته مثبت او کومې منفي ښکاري. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي پروفیسر ډاکټر عالم خان احمدزی، د اقتصادي چارو متخصص دی او د امریکا د کالیفورنیا پوهنتون استاد دی. همدارس د افغانستان د اقتصادي چړونو بنسټ رئیس آصف ننګ او پخوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو اړیکو شنونکی غوث جان باس، ټولو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی پروفیسر عالم خان احمدزی ته ورځم. احمدزی صاحب، ستاسو په نظر په تیرو زرو ورځو کې په افغانستان کې که درې یا څلور مهم تغییرات یاد کړئ نو هغه به کوم وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. له هر څه مخکې خپل سلامونه او احترام تاسو ته، ستاسو تخنیکي همکارانو ته، همدارنګه ستاسو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم او میلمنو ته ښه راغلاست وایم. زه فکر کوم د تیرې زر ورځې ډېرې ورځې دي، ډېرې ورځې شپې دي، یو وخت ده چې کوم لاسته راوړنې دي هغه د قدر وړ دي. لکه امنیت قائم شوی ده، د جنګ سالاران او زورواکان له بینه تللي دي، همدارس په اقتصادي پروژو باندې کار شروع شوی ده، په پولیسو باندې ښه شوی ده ډېر، او همدارس یو څه ناڅه بنسټیز اقتصادي پروژو باندې کار شروع شوی لکه قشتې پاو سرکونه او داسې نور کارونه. نو یعنی هغه که د اقتصاد نه نظر وګورو، اقتصاد په یو ښه ټراک باندې یا په ښه لار باندې روان ده، خو یو څو مشکلات شته، ستونزې شته چې دا هر څه چې دي دایمي نه دي، دا موقتی دي او حکومت ته نور کارونه پکار دي چې دغه اوسنۍ ښه حالت نه ښه استفاده وکړي او دا په ښه خوا رهبري کړي او موږ آینده اقتصادي ستونزو څخه خلاص شو. چې هغه ما طرحه وه چې ما وړاندې کړې وه چې د بیل آوټ طرحه وه چې هغه باندې موږ به تاسو وروسته وګورو.
بله، ډیره مننه استاد کورودن. شاغلی جانباز صاحب، ستاسو نظر څه دی که تاسې درې ټکي یاد کړئ چې فکر کوئ چې مهم تغییرات ول په دې زرو ورځو کې؟ البته منظور مې ضرور ده نه چې تاسې یوازې منفي یاد کړئ یا یوازې مثبت یاد کړئ، هر څه چې تاسې ته مهم ښکاریږي هغه تغییرات یاد کړئ. مننه.
سلامت صاحب، خبره دی کده چې بلا شک چې هر پدیده د سی منفی او مطلقه منفی مطلقه مثبته موږ نشو لیدلی. خدای دې چې مختلفو جوانب ته وګورو. زه البته چې ډیر سخت منتقدم د حاکم دلی او دا انتقاد به تر هغې ساتم او لا به نور هم ورته کېدی شي شدت ورکم تر څو چې په افغانستان کې مسئول او ملي حاکمیت رامنځته شي، نه طالبانی. نو متاسفانه چې البته د احمد صاحب خبرو ته په درنښت زه باید دا ووایم چې افغانستان اقتصاد نه لري. دلته ښاغلی ننګ دی، هغه د اقتصادي چارو کارپوه دی، هغه به کېدی شي بیا زما خبرې رد کړي یا به یې ورته هغه علمي بڼه ورکړي، او تر هغه ځای چې سیاسي اقتصاد مالو سره کېدای شي زبر اقتصادي مسلکی نه وسیګم چې په دې اعتراف کوم خو سیاست مې لسته بین ملي اړیکې مې لسته دي لږ تر لږه پوهېږم چې دولت کوم شاخصونه لري او په دې مې سر خلاص دی چې یو دولت څه رقم ته باید فعالیت وکړي نو دا چې افغانستان تاریخي هیواد دی او خپل یو دستګاه تاریخی دغه د احمدشاه دورانی را په دې خوا په افغانستان کې شتون لري او دغه دستګاه خپل کار کوي تر اوسه پورې دا فاکت دا یو واقعیت دی اما دا د طالبانو کوم لاسته راوړنه نه ده که دغه هفته وار دغه کومې پیسې چې راځي افغانستان ته دا نه اوسېږي مثلا زموږ آثارو سره به څه وشي په افغانستان کې کم تولید کم محصولات افغاني دي پښتو پی کانال خو اوس په ټاپه ولاړ دی زه دغه اوس په مرکزی آسیا کې خو هغې فعالیتونه خو اوس ولاړ دي هلته خو کار نه کېږي دا شعاري احساساتي د خلکو د اذهانو د انحراف دپاره ځینې اقدامات چې کېږي هغه خو هغه ستراتیژیک او زیربنایي بڼه نه لري په افغانستان کې بل دا چې په افغانستان کې حکومتداري ویجاړه شوې ده په افغانستان کې مدرسیزم طالبانیزم حاکمیږي په افغانستان کې لویه مدرسه جوړیږي او د امنیت خو په دې نه ده چې کوڅو کې ډزې نه کېږي امنیت خو رواني هم دی امنیت خو د کار موندنه ده امنیت خدا ده چې زما خویندې لاړې شي مکتب ته امنیت خدا ده چې ته وشې کړې علمي خپل اړیکې مثلا پاکستان سره تعریف کړي دوی په لیکلو پوهېږي دا حاکمه ډله په دې زرو ورځو کې په دې پوه شول چې یو څه ولیکي او وایي چې دا زما اړیکې مثلا پاکستان سره په دغه ترتیب دي منطقې سره زما اړیکې په دغه ترتیب دي فرا منطقې سره زما اړیکې داسې غواړم تنظیم یې کړم دا اقتصاد پو چې په افغانستان کې اوس د حاکم ډلې د حاکمیت لاندې کار کوي څوک دی کومه ډله اقتصادي پوهان چې د هغې په راس کې اقتصاد پو اوسېږي چې موږ تاسې وپېژنو او هغه باندې اعتماد وکړو دا څوک دي مثلا د سردار داود خان په وخت کې موږ یو اقتصاد پوه او پلانګزار درلوده چې په دنیا کې نوم درلودل چې افغانستان ستر پلانونه کوي هغه ماستر پلانونه پنځه کلن پلانونه بلندو علي احمد خورم بود او څوک دا پلان گزار ده د طالبان څوک دا پلانونه جوړي افغانستان په څه ترتیب جوړوي دا خو یو اقتصاد خو یو علم دی چې په مدرسو کې نه زده کوي نو به ترتیب چې لاندې کپ تاسو څو شخصیت اشاره
کوي بیا به اړې برخه ته جلا جلا به خبرې پیو کو ستاسو مجموعي نظرم واوریدو چې تاسو منتقد یاست تیرو زرو ورځو د طالبانو په اقداماتو باندې او وګورئ چې شاغله ننګ صاحب څه وایي ننګ صاحب تاسو هم کده سي په اختصار راته وایست چې کوم مهم کارونه شوي دي په تیرو زرو ورځو کې کاغه مثبت وي یا منفي وي که دواړو ته اشاره وکړئ لا بشي مهرباني
سلام وړاندې کوم ډېر درنو میلمنو ته عزتمن جنباز صاحب ته احمدزي صاحب ته او تاسو لیدونکو اوریدونکو ته
سلام
زما په نظر بحثونه خو ډیر دي زه د ارزښتونو له لحاظه یو څه تفاوتونه وینم مثلا د سنت او تجدد ترمنز ناشتی حالت او په دغه عصر کې دا په خپل ډیر یو لوی مبحث ده یعنی چیرته د دیموکرات لیبرالیزم ارزښتونه او چیرته د تجدد او سنت او دینداری ارزښتونه دغه د تلفیق ایجاب کوي چې سره نږدې وي په دغه عصر د انفتاح کې انفتاح دغه عصر د چې د هر چا په جیب کې جام جهانما موجود ده او په میلیونونو منابع د سره موجود دي او د قصر او د پاچا د دربار رازونه په اصطلاح اوس پټ نه دي زما په نظر د ارزښتونو په لحاظ دا مسله او بل دا چې بدلون راغی په افغانستان کې د جمهوری نظام او د امارت دا دواړه لا هم ناشتی دي هلته دغه تیر بحث چې ما وکړو د ارزښتونو دغه تضاد باید راکم سوی وای بلکې مزید زیات شو یعنی د تمنځ یو تلفیق ته ضرورت و خلا چې له بدلون وروسته راغلی ده هغه د عربي اصطلاح کې دولت القانون ورته وایي. بیگ از منګو جنباز صاحب هم چیرته بحث و د قانوني دولت خلا خطرناکه خلا ده، د قوانینو تعلیق پاته کېدل او ګنګواله، یعنی مثلا منګه څه د پاسه څلور سوه ولس قوانین پارلمان په دوه دورو کې یا دوه نیمو دورو کې تصویب کړی دي، د کې د دې نه موجودیت یا د دې ګونګواله چې کوم یو تطبیق قابل ده کوم یو ګونګ ده د نظامونو لپاره خدا مسله لومړیتوب لري، چې دی د قانون که دولت څلور رکن لري چې یو تشکیلات ته د دولت یا حکومتونه په اصطلاح محلي او مرکزی حکومت تشکیلات دي، د دې کارآمدونه دي، د دوی فعالیت ته د دوی هغه په اصطلاح فعل او انفعال ده، بل معنوي پانګه هغه قوانین دي، بل پانګه هغه ارزښتونه دي چې په یو ټولنه کې موجود دي، که هغه کلتوري ارزښتونه دي، که دینی ارزښتونه دي، که سیاسي دي، که حقوقي ارزښتونه دي، که نور دي ته ورته. اما زما په نظر دغه یو مسله، بل مسله چې پکې زه خلاوي نه ما هغه د حکومت موډلټی ده، د اسلامي حکومت د یو موډل نه موجودیت، یعنی هیڅ کتاب نسته. حتی ما د مثلا د ځینې طالبانو کتابونه له ما سره سته چې د حقانی صاحب دغه کتاب ده، دا تیر ځل چې وزیر د تحصیلات عالی و، دغه د اسلام سیاسي او اداري نظام په نوم باندې شات از ما په کتابخانه کې سته، د کیس ماډل ته یعنی تشریح سوی ډیر شایان دي، حقوقي مسلې، معاملات، فقه معاملات، فقه نوازل، د دولت د تعین، د امیر د تعین او د تورته مسلې، مالیاتي مسلې، اقتصادي مسلې. اما په خپل ځای را ټول کې او ترنه یو ماډل د حکومت جوړ کې هغه بیا نسته، یعنی ما یو کتاب دیدل ځکه نو خنور منابع نسته. په خپل د طالبانو لار خپل هم د دوی اساسي قانون نه موجودیت، اگر چې مولوی صاحب شرعي یو څه لیکلی دي خو هغه د دوی قانون نه دی، رسمي هغه اعلان کړی نه ده. هلته د ظاهر شاه قانون اعلان کو، اما هغه هم ګونګ پاتې سو. نو دغه د ابهاماتو نړۍ دا پخپل زیانبار ده، هغه نور طبعات د ځینې فکری مسلو یا د په اصطلاح د دیندار حکومت د طبعات چې دي هغه دا ده چې مثلا ښځه په کور کې ښځه عنصر د فساد ده، یا مثلا دا نظامونو ته ګټوره نه ده. یار منطق چې تر شای موجود وي زه پی پیګم نه چې څه منطق به وجود ولري،
بله
دا د دې تباعت دي. اما مثبت چې کی هم ستاسو مثلا تاسو ګورئ تحول او بدلون دا موجود ده، طالبان دغه چوکونه نیمه پاته وو هغه یې پسې تکمیل کړو په د کابل ښار کې په ټولو ښاریاتو کې، مثلا قشتېپا کانال شروع شوی وو دوی تشدید ورکو، مثلا 240 قرارداد د معادنو په ډیره قانوني بڼه سوی دي، یعنی په مراتو په کراتو د جمهوریت تر دورې ده په ښه حالت کې، یعنی فساد پکې نسته، شفافیت پکې ډیر ده، او منفعت د افغانستان پکې ډیر په پام کې نیول شوی دی. دا ټول بهتره مسایل دي، واردات، صادرات او بانک، نړیوال بانک ولس شاخصه په تیرو نه میاستو کې بیان کړی دي، په دې ولس شاخصو کې کم لکمه په ځینو کې لس، په ځینو کې پاته، په ځینو کې دولس شاخصه یا انډیکیټر هغه مثبت بیان شوی دي. مثلا صادرات د مملکت تر 2 میلیارد څه د پاسه رسیدلی دي، او په داسې حالت کې چې د دنیا د بودیجې د شپږ تر 8 میلیارد سهم کم شوی ده، اما د ژوند چاري او د مدیریت چاري روان دي، ډیر ټکنی شوی نه دي. دا زما په نظر بهتره بدلون ده، د تجدد ډیر آثار لکه تیاری، لکه تګراتګ، لکه موټری، لوکس تلویزیونونه، راډوګان او دغه ډیر رنگین بیروبار د خارونو دا طالبانو مات کړی نه ده. زما په نظر دغه تیر دورې په تناسب سره په دې دوره کې چې تر اوسه درې کاله دي، او دغه درې کاله کې طالب لا تر اوسه د نړۍ له جنگه فارغ شوی نه ده، یعنی موږ مثلا ښه افغانستان د جوړولو طرف ته کځو، که جګړه معنی ده نو نن تحریم کپرونه جګړه معنی و، نن تحریمونه معنی دي. ته فکر وکړه په ټوله نړۍ کې په 200 سیاست د پاسه ملکونو کې ټولو مقاطع کړي له افغانستان سره یو انزوایی حالت، هیڅ مملکت افغانستان په رسمیت نه پیژني، کم نه کم په هغه ملکونو چې تحریم لګیدلی ده لکه کوریا شمالی، لکه ایران، لکه لیبیا، لکه وینزویلا، لکه ډیر نور ملکونه، په هغوی کې داسې حالت نه ده. کم لکه مشپیته بیا ملکونه یې په رسمیت پیژني. دا اوس ایران څه د پاسه 45 ملکونه سفارتونه پکې لري، دغسې په کوریا شمالی کې. نو زما په نظر دغسې که تحریمونه موجود دي لکه په روسیې چې موجود دي اوس، یا په چین باندې یو مقدار ساحاتي تحریماتي وجود لري، اما د دوی فضا خلاصه ده. افغانستان ته وګوره چې زه اوس یو تشریح بیا وروسته کوم.
بله بله،
طالب د ډامیننسي په حالت کې ده، د غلبي او سيطري په حالت کې ده. دی ساورن سټیټ ته باید لاړ شي، اما د دې لپاره عناصر تنه دي نه دي چې د په خپل عناصر باندې د یغه ته ورسیږي، دغه فیصله اقتدار مشروع ده. نړۍ ورسره دسي فشارونه، دسي ممانعتونه او د ویری دسي هغه فضای جوړ کړي چې درون په فضا کې ستا هر لحظه د ویری او د یو بدلون کرزماتیک او انقلابي احتمالات ستا. نو په تاسو مملکت کې
ډېر مننه. بیا به په دې ټولو برخو خبري جلا جلا کوو. سلامت اوسه ننګ صاحب. وربسو پروفیسر احمد زیتا. پروفیسر صاحب، تاسو ویل چې اقتصادي وضعیت مخ په ښه کېدو دی، حال دا چې د نړیوال بانک دا وروستی راپور بل څه وایي، د افغانستان اقتصادي وده او جی ډی پی دا په کمیدو دی. 1.5 میلیونه د نړیوالو احصایې دي چې 1.5 میلیونه افغانان له سخت لوږې سره مخامخ دي، فقر اوج ته رسیدلی. تاسو د نجونو د تعلیم یادونه ونه کړه، تاسو دې ته اشاره ونه کړه چې د طالبانو د حکومت 3 کاله پوره کیږي لا هم نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو محروم دي، ښځې اجازه نه لري چې په دولتي ادارو کې کار وکړي، اساسي قانون نشته، ګنې نورې ستونزې دي، اساسي قانون نشته، دنیا په رسمیت نه پیژني، یا دغه سیو زمينه دوی طالبان نه مساعده چې دنیا په افغانستان کې یو حکومت په رسمیت وپیژني. دغه ستونزو ته مې اشاره ونه کړه. البته د ته ورته پښتنې له نورو ملمنو څخه ملر خو مهرباني وکړئ اول تاسو.
هو مننه. ما خو یا مثبت ټکی شروع کړو کنه. نو اول سړی یو خبره چې شروع کړي نو هغه مثبت اړخ واخلي، بیا وروسته منفي را واخلي. منفي اړخونه ډېر دي، د یقینا لکه د جنکو یا د ښځو تعلیم او داسې داراس د ښځو کار ته نه پرېښودل دا منفي جهتونه دي. دوم دا ده چې په اقتصادي بحث کې فقر بیخی زیادتا و فقر رس و رس زیادتی او دا وجه داده چه منگ دا اقتصادی وخوا راتنگ کرده، یعنی افغانستان که حکومت دی وخوا راتنگ کرده چه چنگ پولیس و بات وجود تراولی، اما پولیس و بات پا معنی دا نده چه ملک بخه عرض دزی یا خه خواد براوانی یا با عنده خوی وصل پارخه دا، اما وصل پس لدینا دا چانس دوی تستا. افغانستان که تاسو وګورئ په دنیا کې هغه یو خوشبخت او هیواد چې هغه انفلاسیون حالت کې ده، یعنی انفلاسیون نه وتلی، ډیفلاسیون حالت کې ده. او هغه ډیفلاسیون حالت نه دوی باید استفاده وکړي، دې وخت کې بیل آؤٹ وکړي او نورې پیسې چاپ کړي خلکو ته ورکړي چې ټول غربت راکم شي، او همداراز د اقتصادي ولاړ څرخ یا ډېر سلو څرخ دا په مخ دا تیسي. دوم دا ده چې په اساسي قانون کې هم دا قوانینی چې قضو د حقوقي مسائلو دومره متخصص نه یم، خو برحال دومره نه پوهیږم چې اساسي قانون ډېر ضروري ده. سید قرآن زموږ لپاره رهنما اصول دي، او هغه خو یو جامع کتاب ده، یو عالمي کتاب ده، خو ټول جهان لپاره ده. خو موږ افغانستان خو ټول جهان نه ده، خو یو هیواد خپل جغرافیه لري، خپل کلتور لري، خپل عنعنات لري، خپل ارزښتونه لري. نو د قرآن پر وړاندې یو اساسي قانون جوړ شي چې مخالفت نه کوم، زم حمایت کوم او زم تاکید کوم چې د قرآن پر وړاندې جوړ شي. او همدارس نن وخت کې نړیوال نړۍ ډېر په مخ تللې ده، ډېر په مخ روانه ده، موږ ډېر شاته پاتې یو. لکه مثلا ډیجیټل اکانومي ده، نن ډیجیټل اقتصاد ده، اے آئی په اساس باندې کارونه کیږي، یقینا چې دلته امریکا ته راشي هر چا سره یو ای آی او ای آی نه استفاده کوي. هغه شی چې په خوا به مونږ څو کتابونه مطالعه کوله اوس ای آی ته ورکه بس یو دقیقه کې ټول درته ښیي. لکه ما تیره ورځ اسیو په ای آی باندې ټیسټ وکړو یو مکمله مقاله په پښتو کې راته واړوله. ډېر لږ لږ مشکلات ستونزې پکې وو نو ما هغه بیا ما بېرته ای آی ته وویل چې دغه دی دا سلام دلته پښتو کې معنا دا ورکوي دام غلط ته دام غلط ته دام غلط ته بېرته ما نه تشکر هم ادا کړ چې خدای مونږ دې ماغه کړ مونږ ته متوجه کړ. نو هغه شی چې پخوا به یو کس مونږ یو پوستاز به شل کتابونه ولوستل بیا به ماغه نه کول هغه په 5 منټو کې یا په 2 منټو کې ای آی کوي چې دا یو ډېر غټ کار دی. نو اوس په کار دا ده چې اسلامي امارت مسلکي خلکو ته تکیه وکړي په ملا باندې صحیح ده نظم به راشي اما دائمي به نه وي او په حکومت نه پی جوړیږي پوره نه پی جوړیږي ځکه چې هر څه مسلکي خلکو ته ضرورت لري. ته مسلکي او استادانو ته ضرورت لري په زراعت بخش کې په طب بخش کې په هر بخش کې لري. نو ملا خو صحیح ده هغه اصول به لوستلي وي لیکن دا چې په دنیا کې څنګه عملي ده دا د ماډرن ساينس یا مطلب عصري تعلیم تاسو دا شیخي دغه شانونه د دوی فاصله زیاته ده او دوی زیات زور په مدارس ور کړی ده. صحیح ده مدارس خو زموږ دین ده خو په څنګ کې باید عصري علومو ته زیاته توجه وکړي ځکه چې نن وخت کې هر څه په دمو درود نه کی سره په دمو درود واچو بس ارڅه په سامي نه دا د انسان چې دی دا د رب د اشرف المخلوقات دی تعالی تعالی خلیفہ ویل دی تعالی تعالی د دنیا حکومت د دنیا حکومت هم دی انسان ته بشر ته سپارل شوی دی. که موږ سر په دم دعا باندې کار کوو نو معنا دا ده چې موږ خپل مسؤلیت هیرو. زموږ مسؤلیت په هست انسان په دې دنیا باندې حکومت او دا مکمل صلاحیت او اختیار اعلی تعالی را کړی نو په دمو دوا باندې هر څه نه کیږي هر څه فرشتي نه را اعلی تعالی فرشتي نه را لګي چې هر څه کار وکړي بد خپل څه کارونه وکړي او دا کارونه د دنیا کولو لپاره ضروری شی تعلیم ده. او دا تعلیم او تحصیل باید ټول نارینه او ښځینه وکړي لکه څنګه چې دینی تعلیم فرض ده همداسې دنیایي تعلیم هم فرض ده. دا تعلیم او علم کله کله په افغانستان کې مختلف تعریف کیږي چې زه سره مخالف یم. و علم هغه شی ته وایي چې په کوم شی نه پوهېږي چې په کوم شی باندې ته پوه شوې هغه علم ده. که هغه په قرآنی تعلیمات دي که حدیث دي او که عصري علوم دي. نو علم ډیر احشد ضرورت ده. بل علم افغانستان امکان نه لري چې په مخ لاړ شي. دنیا ډیره تغیر کیدونکې ده. 15 کاله بعد به دا هر څه چې موږ تاسو لرو لکه زه اوس پروفیسر 15 کاله بعد به هغه کنسپټونه او فکرونه چې زه لرم 15 کاله بعد به دا نه وي. دا به ای آی سره دا به ټیکنالوژي سره بیخي تغیر شي. 15 کاله بعد که زه خپل ای آی زده نه کوم یقینا زه په امریکا کې یم ای آی زده نه کوم 15 کاله بعد به زه بېسواده کې حسابېږم.
بله
او دا ما مخکې ویلو چې کله ما افغانستان کې استاد ما پانتونو کې بنده خبره بار بار کوله چې ګوري موږ په خلار رواني مو دنیا ډیر کوم مخمغ نه تللی دا مو شاته پاتې ځکه چې موږ نصاب جوړو زمونږ هغه فکر جوړو زمونږ هغه هر څه زړو. نو هغه ته پکار ده چې نوې کار وشي مسلکي خلک پکار واچول کاروان سره ډیر مهم شی ده چې موږ تاسو ورته پام نه دی غدا ده چې د علم هدف دا نه وی چې یو څه زده کړه. د علم هدف دا وی چې ستا وی اف ثینکینګ یا ستا د فکر کولو طریقه بدل کی چې تر څو ستا فکر بدل نشي ته هیڅ ترته نشې تللی.
بله
ته هیڅ ترته طریقې نشې کولای ته هیڅ یو جې ته نشې رسیدلی. نو امدا وجنه ده
ډېر مننه
امې امارات به په
سلامتی ډېر مننه استاد
په جون کې ځکه دا دنیا دار الاسباب دی بیا اسباب هیڅ نه کی
ډېر مننه
هر شي الله فرشتي نه رالي
سلامات
اوسه استاد مسؤلیت مو باید کارو کو دا به علم نه کی
ډېر مننه سلامات اوسه استاد ور بشو جانباز غوسته غوسب تاسو هم زینو شانو ته اشاره و نه کړه تاسو انتقادونه وکړل د طالبانو نیمګړتیا او ته مو اشاره وکړه لیکن هم دوی وی هم ډیر مر خلګم د منی چې د طالبانو له راتک نوروسته امنیت بهتره شوی دی، فساد کم شوی دی، غصب کم شوی دی، ډیر غصب شوی زمکی بیرته واخیستی له غاصبانو، دا هغه د دوی بریاوی دی که څنګه؟
نو د امنیت پر ثبات خو استاد خدمت ما عرض وکړ هغه څاروال چې امنیت دا نه دی چې ډزې کمی شوي دي، ګرچې ډزې هم کمی شوي نه دي. ښه یعنی خو ختمی خو نه دي، او د طالبانو په مقابل کې مقاومتونه شته دي، او په مختلفو ځایو کې ډېر وحشتناک انفجارات وشول چې دا وروستی انفجار چې د دوی په ضد وشو په قندهار کې چې د دوی ډېر مهم استازی هلته د منځه بیوړه. نو دا امنیت کسې چې دوی کوي دا اوس چې په بدخشان کې دا مسایل وشول،
یعنی تاسو دا نه منئ چې امنیت بهتره شوی دی؟
نه زینه منم، زه دا په یو لوی تصویر کې ګورم کاغلی څاروال دا خال کارونه چې دوی کوي دا برنامه ریزه شده نه دي. دوی تر څو چې په افغانستان کې دغه امنیتي سیاست هم تعریف نه کوي چې په څه ترتیب دوی امنیت لري، دغه شبه نظامی توپ چې یو ځای کې مثلا ټاکو شي بیا دوی همداسې رواني او څوک په مرمیو ولید او اول مورس دوی څلور کسه شهیدان کړي دي په ننګرهار کې. امنیت هم دې ته وایي چې د خلکو اعتراض په ډزو ووهه په یوویشتمه پیړۍ کې خپل خلک په داسې حال کې چې کله چې بیا پاکستان دوی باندې حملې کوي دوی ورته چپه خوله اوسېږي، اعتراض نه کوي. یو هفته ته منتظر چې یو یاداشت په اصطلاح د بهرنیو چارو د وزارت نه ووځي. امنیت نشته ښاغلی څاروال، صحیح ده چې د افغانستان خلک ډیر ستړي شوي دي، ډیر بې باوره شوي دي، او افغانستان خلک اوس په یو کابوس کې ژوند کوي.
خیر، د امنیت تاسو موافق دی له فساد سره د دوی مبارزه څنګه؟ خلک وایي چې فساد تر پخوا ډیر کم شوی دی.
خلق خونو نه پیګم دا یو چا ویل چې دا دنیا کې یو رښتیا دی یو دروغ دی او یو احسایه ده. اوس نه پیګم چې دا دروغ دی کدا رښتیا دی کدا احسایه ده، کدا احسایه اوسې دا احسایه چا کړی. خو زه د یو شنه خبرې مشه مثلا پاسپورت د دوی په اداره کې $3,000 ته حتی $15,000 ته هم رسیدلی دی، او دوی آستا آستا په عیاشي توپ چې په جمهوریت کې په ځینې کړیو کې شتون درلودو هماغه خواته آستا آستا دوی روان دي. دوی اوس عادت کوي په مجللو کورو کې ژوند کول، څلورو پنځمه ښځه کول، او په مفشتنو موټرو کې ګرځېدل. یعنی دوی هغه عیاشي چې زده کړې وه په پاکستان کې د دوی دغه لوړ پولیس چارواکي هماغه خواته ځي، ځکه چې کله چې ته برنامه ونه لرې کاله څاروان، کله چې ته په دولتداري پوه نه شې او راضی یو لوی هیواد قبضه کوي، او دلته خو فیزیکی نامادی، مادی نامادی، دارایی ده، بانکونه دی، ته نه پوهېږي دی سره څه وکړي. دوی خو په دې نه پوهېږي کنه، او طبعا چې د دوی نفسونه هم ډیر قوي نه دي، چې موږ فکر وکړو چې دوی ډیر با نفسه خلک دي. کم یو دوی با نفسه خلک دي، که دوی با نفسه خلک اوسېږي زه به یو شی تاسو ته ووایم. تاسو د دوی دغه څیرو ته وګورئ، زه او ته او تاسو دغه نور چې په بهر کې هستو بسنه غواړم کوم موزیک روان دی، دوی څنګه داسې چاق شوي دي؟ تاسو دغه په اصطلاح د دوی د بهرنیو چارو وزارت که دی جهاد کړی اوسېږي، په غرو کې منډې وهلې اوسېږي، دی څنګه داسې چاق شوی دی؟ دی خو ډېر رنګر او ضعیف شوی وای. که دی بزنس نه لري، دی کورنۍ بزنس نه لري په اسلام آباد او په کوټه کې چې ټولو ته جواته ده، دا څنګه داسې چاق شو؟ دا څنګه داسې سرخ و سفید دی پیسې؟ هغې خاطر دوی په فساد کې ککړ دي. دوی متاسفانه چې د دغه د اسلام او زموږ د عنعناتو د دین نه په استفادې سره راغلي دي، حاکمیت نیولې دی، اوس خپل هم سردرګمه دي چې دې حاکمیت سره به څه کوي، تر کومه به دغسې یو بې برنامګي
ستاسو تبصره غواړو واورو، بیا به ورشو نورو میلمنو ته. د غصب په باره کې څه وایست؟ تېر حکومت په دوران کې میلیونونه جیري به ځمکه غصب شه، زورواکان ول موجود ول او دوی دام وای چې په خو دې واک جزيري وي د قدرت جزيري وي هغه ټوله ملمن زولې دي اوس کې یو څوک له حیرتانه حرکت کوي تر غلام خانه پوری یا تورخمه پوری بیغمت لیشی یا لیسلام قلانه تر واخانه پوری تلیشی پلاری چوک مخنه نیسی پخوا با هر زای پاتکونه ولو هر زای با خلکو لد سوداگرونو با پیسی اخیستل کدی
گوری تروان سی مطرم منگو تاسو متمدن خلق استو او کما برنامه که کیگی که مثلا فساد سر مبارزه ده که غصب سر مبارزه ده زغوارم چه گورم چه ده کم قانون با اساس کیگی دوی خو انتخابی کار کوي زی مثلا دغه فلانی خان بستانی خان خو بیا دغه لست کی یو عالم خلق دی یو عالم خلق چې خاطر بالکل پات دی نو دا خال کارونه دا پراګنده تبلیغاتی کارونه چې تر سو مثلا ته یو قانون وزن نه کی چې زه قسم کې غصبوم پر دغه بنسټیز غصبوم چې دا مثلا بیت المال دی یا دا د نورو خلکو نه اخیستل شوی دی دا د هندوانو نه اخیستل شوی دا د سکانو نه غصب شوی دی مثلا کنه یا په شمال کې یا په جنوب کې دا غصبه کې بیت المال وی دا کس اخیستی وی اوس په دغه قانون په دغه اساس دا بیرته راوګرځول تر څو چې قانون وزن نشي او قانون په ټولو باندې پلی نشي زینه منو خاله څاروان پروپاګاندا کارونه کوي تبلیغاتي بڼه لري دوی د پیسو ساتو باندې ډیر لوبه کوي دوی هغه دستګاه اوس فعال شوی دی المرصدونه بیگم نور خبرونه کې زینه شان خبري کې زه تعقیبوم خو زه باور پدې نه لرم تر څو چې دا یو قانوني چوکاټ کې کوم فساد سره مبارزه ده غصب سره مبارزه ده که چور سره دا باید قانون منشي پروپاګاندا کارونه نن کیږي
سلامت اوسه ډیر مننه استاد تاسو په دې برخه کې څه وایست ځین خلک وایي چې دغه کوم برخه کې چې پرمختګ غنی وای دا هم شاید موقتی وي
دا چې د یو شی بزره د قران جواب درځي در کوم هغه وی الله تعالی وی قد افلح من زکاه وې هغه څوک کامیاب شو چې خپل نفس پاک نو دا چې زه خو په امریکا کې دومره معلومات ماته نشته دا چې دوی اسلامي امارات چارواکي کې دای شي درې خزي څلور خزي به کړی خدا کوم شری معاملات نه لري او کولای شي چې افغانستان کې کون دي زیات دي او دا چې دوی له کوم جنه ته ملي دا بیا خبره پیلا ده چې غبره کې زو معلومات نه لرم بهرحال منفی اړخونه مستا خو او مثبت اړخونه مستا خو چاروان صاحب دا چې نن کتا شی وګوري هغه دنیا هیڅ چیرته نسته چې موږ فکر کوو چې دغه شی دنیا وی نن وخت کې نفس زیات غالب سوی دا شیطان زیات غالب سوی دا او ډیر کم خلک سي دي بیا خصوصا په او کومتونو کې یا په سیاستوالو کې چې هغه په خپل نفس باندې حکیم نو موږ دا توخو نشو کولای چې دا سي خلک دی وی چې لکه موږ توخو سره برابر یو فرښتې راشي په افغانستان د حکومت کې خو نسبتا له پخوا خلکو لکه پخوا چې کمانډانانو پټکونه چولې ظلمونه کول خلکو نه په زور پیسې اخیستلې په جمهوریت کې بعضی خلکو ډیر فساد کاوه بیا دا زورمندانو دا زورواکی ول دیب ډیر زیات فساد کول نو هغه خلک اوس ټول بینه تللی هغه خبرې لوبینه تللی نو مثبت اړخونه استه خو چې زه زیات په اقتصادي مسایلو باندې پېچم زوم چې که اقتصاد وی هر څه کیږي اته سړی کولای شي دوه خزې مو کې درې خزې مو کې مجلل کور کې مو شي کی
فساد د افغانستان په شرایطو تاسو ته کوم نه سعودي عربستان دی نه متحده عربی امارات دی
بله و نو د افغانستان رښتیا د افغانستان د یو ښه نقطه ده چې افغانستان اقتصادي حالت ښه نه ده او یعنی دومره منابع نه لرو چې سړی وکړي درې څلور خزې وساتي بیا د دومره ماشومان وي دومره غوي هغه وساتي خو برحال دا چې مثلا ډیر زیات ذاتی مسائل دي ذاتی مسائلو کې زنه غواړم چې د خلکو د خیر
سره ډیر مننه او وګوره نن څه خبري ونه کړې شوې
هغه اسلامي او موازین اصول سره که څوک دغه خلاف کوي کغه مولای ک مفتی ک شیخ حدیث شیخ القرآنی هغه نو بیا مردود ده او هغه بیا خپل اخرت غاړي بنديږي.
ډیر مننه. سلامات اوسه. دنګ صاحب مهرباني وکړئ ستاسو خبرې نیمګړي پاتې شوې.
ما عرض دا و چې طالبان چې دي اصلا د ظرفیت له لحاظه او د ماهیت له لحاظه دوی نن سټیټ اکټران دي. دوی د سټیټ اکټرانو په نقش کې راغلي دي. دا ترمنز یو فاصله ظرفیت جوړونه باید موجود وای. یو جګړایز قوت په دولت چلونې تر داخل سو اجالتن دفتن او د دې نه د دوی د ظرفیت د دولت جوړونې په دغه اثر کې البته دا شل کاله بعد ډیر بدلون راغلی د پنړی کې نو دا غلیک مشکلات به خامخا لري. دغه پرچون مسلې خو ډیری زیاتې د بحث وړ دي اما مستند نه دي. مثلا د دې څلورو خزو مسله دغه مستند نه ده. جنبه سیبوي چې یو ځای دروغ دی یو ځای حقیقت دی یو ځای پسله احصایا ده. نو دا احصایا بیا چا ورکړي چې د قانون احصایه نه مني چې آماده دي څلورو خزو. دا لیک د افغانستان د بازار اوازي غونډې دي چې ډېر یادېږي. دغه سي مسلې ډېر یادېږي د تورته هم
لیکن د دې مشر کم توجه کړی څو واره داسې یادونه وکړي چې ډېر ودونه مکووي معنا هم دغه چې امدا کار روان دی.
بله بله یعنی دا معنا دا نه ده خو یعنی پرال دا ډېر داسې موضوع ده چې زه نه غواړم دغه مهم دي زر ورځو بس
دي. بله یو واسه دا مسلم نه درشته هم تر دې خبرې ډېرې دي. بله تر دې خبرې ډېرې دي. تاسو مخکې وویل چې دوی یو جګړي ډلوه راغله حکومت ته او باید ظرفیت جوړ کړي دي. دا سي ظرفیت هم نشي جوړولای او مشکل دا ده چې یو څوک پدې چې ونه پوهیږي چې نه پوهیږم دا اصلي مشکل دی. نو چې په خپل نه پوهیږي اډیقل نور ته خو زمينه باید مساعده کې نور خو پریشتي لکه مخکې چې استاد ویل چې دوی ته پکار ده چې له متخصصو خلکو استفاده وکړي. اقتصاد پوه ته پریشتي ټیپ ډاکټر ته پریشتي دوی خدا کارم نه کوي. دوی خو دې کلینیکونو رئیسانم ملایان مقرروي.
طالبان داسې یو حالت په افغانستان کې چې شبیه یا د دې تورته حالتونه په الجزائر کې په تونس کې المغرب کې یا په مراکش کې راغلي دي. فرق دا و یا د نورو هغه جنگونو او انقلابونو سره چې د غنه بعد په اصلاح کومه غالبه ډله راغلي ده د دوم نړیوال جنگ یا اول نړیوال جنگ نه بعد طالبان عینن په هغه فرمولو کې کرا وړو. مثلا په الجزائر کې انقلاب او انقلابیون بدلیږي را بدلیږي اما ډیر غټه کتله د ملت او روشن فکرانو او د پخوانیو فیصله دولتونو اتباع او هغه فیصله مجریانه هغه په خپل ځای پاتې شوی دی په خپل وطن کې پاتې شوی دی. افغانستان کې بعد له طالب له تغیراتو د ای او ایم راپور ده چې څه د پاسه 3 میلیونه خلک وتلې دي او دا ټول یعنی د جمهوریت ټول مشران وتلې دي په افغانستان کې نسته. مکمل ټوله تخلیه وسوه. پارلمان ټول غړي تخلیه شوی دي. نظامیان اعلی رتبه خلک ټول تخلیه شوی دي. د 50,000 څه د پاسه د جواز د انجیوګانو مؤسساتو دا ټول وتلې دي خاوندان. زما په نظر وحشتناکه خلا هم موجود ده او بل دا ده چې افغانستان د نورو لکه الجزائر باندې بعد د یو انقلاب چې بل انقلاب دی اسلام پالو راغی یو ور دي سلفیان راغی یو ور دي اخوانیان راغی بیا یو ځل په منځ کې د تقریبا دیموکراتانو موافقت راغی. دغه فرق دا و چې الته بیا فشار نور نه و. دلته په افغانستان کې لا تر اوسه جنگ روان ده. مثلا د نړۍ د ټوله دنیا جبهه د طالب په خلاف د خو عادي خبره نه ده. په منځ کې تاسې د نړۍ تحریم دغه وګوري یعنی کدا تحریم په امریکا باندې درې کاله وځه سوی وای دوی به د ونو پانو خوراک ته ارسوي وای. دغه سیالات چې په افغانستان راغلي د افغانستان 15 روپۍ په جیب کې وي هغه عزیز خیر درخه مغلس سره پاس 10 میلیارډ هغه وګرځول یو غنی مملکت
ننګ سبا په مقابل کې اره اونې 40 میلیون ډالر ورکوي. دغه پیسې د خلکو ته سی ورکول کیږي دا چې د افغانۍ ارزښت نټی تیږي. دغه د شنه به په نظر کې ونی سي د افغانستان
کوچنی اقتصاد ته پکتو
ډېری پیسې دي.
دا سروان صاحب دغه د غلا او د قمار معامله د دې مملکت او د دولت ترمنځ د تعامل مسله نه ده. دولت له دولت سره د تعامل بحث بیل بحث ده. دا چې وایي چې موږ په تورو کڅوړو کې پټ نه اعلانوي امریکا چې دا کار دوی کړی ده کنه کوي، لس واري پښتنه وسوه چې تاسو دا کار پیسې ورکوي کنه ورکوي. اوس دا جان سابکو یو راپور ورکړی ده چې ولس نیم میلیارډ ډالر افغانستان ته ورکړل شوی دي. په دې کې او میلیارډ ډالر اتنه دي دوی هغه مصارف چې دوی دی باندې کړی دي. تامست لدې سره کتلې دي، لږ سره کتلې دي، بزنس میټینګونه دي یا سفرونه دي، پاره کې درې نیم میلیارډ هغه روپۍ هم غړلې دي چې سویس ته انتقال شوی دي. یعنی د افغانستان جیب ته لدې لس میلیارډونه د غلس میلیارډ چې ماته ست یاد کړو دا په څه کې شامل نه دي. اپاتې پیسې چې دوی حسابي هغه هم همدې ته ورته پیسې دي چې اوایي یادېږي، یعنی قرضدارانو ته ورکړل شوی دي هم د امریکا لخوا چې په کې 2 نیم میلیارډ دي. پاتې سویدل ته یو 2 میلیارډ یا 3 میلیارډ دا دوی هغه پیسې یادوي چې د دبليو اف پی لاري، د ورلد بانک لاري یا د فاو لاري دوی ورکړي دي. هغه غیر اقتصادي پیسې ده، د اقتصاد جوړونې پیسې نه ده، د دولت سره د تعامل پیسې نه ده. یو هباو دینار د دغه پیسو د دبليو اف پی یا د نورو ارګانونو دا د دولت د خزانه لاري یا د موجوده اقتدار لاري مصرفيږي نه. چین اف اپروچ چې ورته وایو د الف نه تریا پوری د دې پیسو ټول
لیکن د خپل د افغاني ثبات ساتلې ده، د افغاني له ثبات سره خیمرسته کړې ده،
د افغاني له ثبات سره د مرستي بس ډیر امیخ ده. د ډالرو د فرار مخني ولسوي ده. په تیرو وو کلو اتو کلو کې د افغانستان څخه کم 200 میلیارډ ډالر روپی وتلې دي. دا د خلکو قراردادیانو، پیسې دارانو، تجارانو د هغه چا سره چې اغه سیلاب غوندی وتل، اغه د امریکا د پیسو چې کوم افغانستان ته راغلي د دینړی، امریکا له افغانستان سره په شل کال کې یو سلو څلور څلوېخ میلیارډ ډالر د جان سابکو په شپېتم راپور کې ده. دا له افغانستان سره ملکی مرسته سوي ده او د نورو شریکانو جمله
خو سید. لیکن وسم د پیسې وزه وس احمد او محمود خپل کور خرڅوي، پیسې په جرمنی کې ترلاسه کوي یا په انګلستان کې یا په بل ځای کې. دا قصه فکر کوم چې وسم روانه ده. خو خیر یو اوریدون کې مو ډیر منتظر پاته شوی دی. اول به د تو ورشو
یو بس بس تکمیل کم تاسو بیا بل سوال تلارسئ.
مهرباني.
د افغاني د ثبات مسله یاد کړه، نیمګړی ما پریږدئ. زه به تاسو عوامل 4-5 زر بیان کړم.
مهرباني.
بل مسله دا ده چې دلته دوراني حالت کې سرکولیشن اف منی پدې کې دا جریان کې د پیسو خروج کم ده، یعنی چې لرنج نه وزي، ل د دایره نه وزي، دا کم سوی ده. بل دا ده چې مبادلات په افغانیو باندې ډیر سوی دي، د افغانی ارزښت سوی ده. بل نوې افغانی چاپ سوی نه ده چې هغه تورم ایجاد کړي. بل دا سټیل مسائل نور دي ور سره شپږو مسلې. صرافه مارکیټ په افغانستان کې مکمل بے کنټرول وو، اغه کنټرول شوی ده. فرار دي سرمایه اوس ډیر محدود شوی ده، ډیر قوي فرار دي پیسو نهسته. دغه مبادلات دی بانک چې ډالر باسي، دغه مر ډالر خو افغانستان تر ازي سره بیرون نه تجارت ملزان سره راوړي. تر دا نه ده چې دا تاسو 40 میلیون ډالر ته اشاره کوي چې دا هم مبهمه پیسې ده.
بله بله، یعنی نور عوامل هم لري په دې کې شک نشته. په یو هیواد کې چې پیسې کمې وي، د افغانۍ خپل په باره کې ډېر د کمبود په باره کې ډېری خبرې کیږي. سلامت اوسئ. اوس په ورشو یو اوریدون کې ته ځان راو پیژنې. آزادی رادیو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام. مهرباني کوي.
زه اوسامه د هلمند ولایت ته چې کیو له سوالې ته کاروان صاحب ته او همکاران ته ټول ته سلامونه وایم.
مهرباني کوي صاحب.
زما په نظر زه به دا ته وایم چې ظلم وحشت و عیاشی و دا چه و دا پر افغانستان باندې تیر رسوله. انشاء الله و رحمان و بشیره نظام پر راسی او آقا دا جمهوریت پا وقتی و ولی چه هر سوک با پر لاری تیره ده پر زنزیر بیرا گیر که چه تا طالبی و لنگواتا دی پیر چلی ده و جیر دی پریشه ده ده و چا با خپر مسلمانی نسو کاله بس دا طالب و بس بزوره و پولیس با روپی د دنیا خپل وهای دی او زنانې د پر راګر ډول او کشران الکان د راګر ډول او زورول او پر اطراف سینو بمبار او چاپی شروعي در د خلک د عمر به د شپې وخت غاس زواستل یو ځای به مسر کوته وای چې بمبار برابر شروع او امریکایانو داخلیان در افزغه اصل دوغو نیزالم امریکایانو نکوه لکه داخلیان چکوه او پا دوی که در چارواکی دیر شخص سخت مجرمین و چه اسلامی امارت و بخشل ده اولوی عطا و چه مجد
جان باس صاحب مهرباني وکړئ دی اوریدون کې خبري خو مو واوریدلې دوی ته څه وایي تاسو وایي چې نه امنیت نه ښه شوی خلکو ځینو خلکو دا ډول مشکلات هم درلودل چې مثلا دوی دی بمباری خبره کوي دی پولیسو دی تیر نظام دی پولیسو دی بد برخورد شکایت کوي دوی وایي چې اوس دغه تغییر راغلی دی
بله خب زه ستاسو خدمت ته باید ارزو کوم چې زه هیڅ کله د دې طرفدار نه نه په خوا نه اوس او نه په راتلونکي کې چې د ملکي وګړو ژوند مال او نورو شتمنۍ ته جزئي ترين ضرر ورسېږي که هغه بهرنیانو دا کار کوو بعد یې کول جنایتي کړی که هغه سهون زمونږ پوز کړی دی هم البته چې زمونږ پوز هیڅ کله عمدن دا کار به نه کړی که سهون کوم کار کړی شوی اوسېږي احتمالا ښه کار نه دی شوی خو دا جوته ده ښاغلی څاروان چې طالب انفجارات کول طالب ډېر بده بې امنیتي په ټول افغانستان کې حاکمه کړې وه هغه کارونه چې دوی کول هغه ځان چاودنې چې دوی کول هغه وحشت چې په افغانستان باندې خپور کړی و تاسو په یاد راولئ دغه د مثلا د جلال آباد یوه پیښه په جلال آباد په کابل بانک کې چې یو څوک راځي او توپک په لاس کې دی او انسانان وژني ښځې ماشومان نارینه سپینګیري همداسې په خسړه سینه دا خلک وژني یا هغه انفجارات چې دوی کول په مکتبونو کې په پوهنتونونو کې په چارایګانو کې دا چسپکي بمونه چې دوی لګول نور انفجارات چې دوی کول دا خو همدوی امنیت خراب کړی وکړ چیرته مثلا هغه وخت نه چې دوی په د 2015 کال نه چې دوی هغه فعالیتونه چپ پټ امریکایانو سره راپیل شول اوس ماته ویل شي چې کوم امریکایي دی متضرر کړی وي وژنه او زخمی کول خو پرېږدي د خپل هغوی سره خبرې کولې او دوی دا جرأت نه درلود چې یو امریکایي یا کوم بل بهرني ته هغه حتی عقل ضرر ورسوي دوی دروغ وایي خغلې څاروان دا د خاطر زه په دوی باندې اعتماد نه لرم دوی څوک یې وژل خو افغان عسکر یې وژل خپل هم وطن خپل وطندار یې وژل خپل هیوادوال یې وژل خپل د کوڅې انسان یې وژل چې د یو احساس د مخې تلې اردو ته یا پولیسو ته یا نورو امنیتی ادارو ته څوک خپل وطن دار وژني تلارشه په دغه پاکستان کې چې تور سره ډیر نه کته ډیر زیات سره ملګری هلته ستا استادان دي تلارشه یو پولیس ته یو پوځي ته چا وګوره چې سر باندې د تبله وهي که نه اما تا زما عسکر وژه تا د افغانستان عسکر وژه تا د افغانستان بچی وژه اوس په کوم حالت کې است دا پښتنه موږ د چانه وکړو دا خلک سما وکړه نو
بله صاحب
دا بل ډیره پیګي
مننه
خو له څاروان زه به یو شی وایم چې درې ولایت کې زه دغه درې ولایت چې نمونه اخلم دا غینه نه زه د کابل لغمان کونړ ننګرهار په دغه ولایتونو کې د ټولو نه زیات تلفات هم پوځیانو ورکړل او هم ملکی خلکو ورکړل دا د چا د لاسه دې تاوان څوک ورکوي دا چې جفا شوې ده دا چې جرم شوې ده بهرنیانو کړی دی هیڅ کله د تایید وړ نه ده او ورځ به راځي موږ به د بهرنیانو نه دا پوښتنه کوو
ښاغلی احمدزی ته استاد زر ورځې تیرې شوې د طالبانو حکومت چې هم په رسمیت ونه پیژنده ځینې وایي که په همدغه شکل سره دوی روان یي زر ورځې به نور هم تیرې شي څوک به په رسمیت ونه پیژني او تاوان به افغانستان او افغانان کوي د دې ملامتي به د طالبانو په غاړه وي څه وایست
زه فکر کوم چې په دې رسمیت پیژندلو تعریف باندې به جان باس صاحب څخه په یوه ځای ډیپلوماټ ته خو زه چې څومره معلومات سره ما ډیر هیوادونو تقریبا و ډیر هیوادونو خپل سفارتونه افغانستان
کې یو پر رسمیت نه پیژني د رسمیت پیژندلو مسله بیل ده
رازو هم دی خبره ته، هم دی خبره ته رازو. رسمیت د دې لپاره کیږي چې ته یو ملک سره تجارت او ویزا او راکړه ورکړه او تګ و راتګ اسانه وکړی شي. نو هغه کارونه اوس دا اوس سفارتونه کوي، نو چې کوي نو داسې هم نه ده چې بیخي هیڅ نشته.
چین سفیر حکومت وای چې زه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژنم، رسمنی منم، یا ملګری ملتونه چوکۍ نه ورکوي، دا هیڅ مهمه نه ده.
نه، دا مهمه ده، دا مهمه ده، په دې کې شک نشته.
یو مهم هغه اړخ دا وګورئ، تیر کال په متحده عربي اماراتو کې د اقلیم کانفرنس او دا اقلیم موضوع زکه یادوم چې دا اوس افغانستان لډر شدید اقلیمی بحران سره مخامخ دی او دا د سیلون راځي. دغه کانفرنس کې میلیارډونه ډالر هغه یوادو ته چې اقلیمی بدلون په خاطر زیانمن شوی دی کومک وشو. افغانستان د دې لپاره چې په رسمیت پیژندل شوی حکومت نه درلود، هیڅ استازی ونه غوښت.
بله، دا یو لوی خلا ده، په دې کې شک نشته چې اسلامي امارت و نه تناوه او نه کړی شو چې د نړیوالو غیر ترلاسه کړي حمایت او ملاتړ ترلاسه کړي. هغه ضروري ده چې دې باندې کار وکړي او دا نړیوال ملاتړ او رسمیت
پیژندنه اوسنی شکل سره چې دوی روان دي چې نجونو ته اجازه نه ورکوي، ښځو ته اجازه نه ورکوي، دا سخت دریځي پالیسي چې دوی لري، فکر کوي چې دنیا باید دوی په مقابل کې خپلې پالیسي بدلې کړي؟
زه فکر کوم چې دا دنیا به دومره زیات دوی ته احتیاج نه وي، ځکه موږ زیات، یعنی افغانستان زیات دنیا ته احتیاج ده. نو انعطاف په کار ده چې اسلامي امارت خپل انعطاف وښیي په دغو مسایلو کې، لکه د جینو مسله، د ښځو مسله، دا خو کوم مشکل نه ده، خو اسلام کې واضح ده، نو علم باندې فرض ده، په نر او ښځه باندې فرض ده، نو هغه باندې به دوی پوهنتونونه خلاص کړي، ښځو ته د کار زمینه مساعده کړي. اوکې صحیح ده، هغه شرعي حجاب ده، هماغه دې پکې وي، مشکل
نشته. دا سې ډېر شواهد ته، لیکن عملا تاسو په دوی کې دغه انعطاف ویني؟
زه دغه انعطاف بعضو خبرو کې خوشدي د معلومي بعض مشران دا خبرې کوي، خدا چې دوی پالیسی لیول ته دا خبر نه رسول، دوی باید په دې باندې کینی خپل منځ کې په دې باندې خبرې وکړي، هغه څوک سخت دریځ دی او هغه په دې باندې پوي کې شروع دغه تعلیم او تحصیل چې داس کوم چې تاسو وایئ چې نه مپری
ډیر مننه دې لپاره چې وخت کم د ممدی موضوع باندې دې ننګ صاحب نظرم غواړو چې واورو. ننګ صاحب تاسو فکر کوئ مال زر روزی تیر شوي د زینو په باور زر روزی نوري هم کتیر شي، طالبان خپل دریزونه نه بدلوي او افغانستان به همداسې په نړۍ کې منځوي بي، تاسو څه فکر کوئ؟
زما په نظر یو دو جانبه تعامل ده، رسمیت پیژندنه او دو جانبه منافع که ایجابو کی بیا رسمیت ایجادیږي، یعنی حتی بهانه نه ورته پیدا کیږي. یو څلور اصل دي په ملګرو ملتونو کې د رسمي دولتونو دي په اصطلاح چې اعتباري دولتونه دي ورته وایي، هغه کې مثلا د نفوس موجودیت، حاکمیت، حکومت او هغه فیصله سيطره چې یو دولت باید ولري. هغه عناصر دوی وایي چې په طالبانو کې پر د خپل ملګری ملتونو اداره وایي.
پر هل ډیر زیاته مننه له ټول ملمنو څخه، وخت مو دومره پای ته ورسېدو. سلامت اوسې شاغلی جانباز، شاغلی ننګ او شاغلی احمدزی.
Let me خایسته ناوکی پشتنه ناوکی بسر شال دی زر زری دی شایسته ناوکی او پشتنه ناوکی پتا جوڑ خوشالی دی شایسته ناوکی پشتنه ناوکی بسر شالی زر زری دی شایسته ناوکی پشتنه ناوکی پتا جوڑ خوشالی دی شادی زر زری دی شایسته ناوکی پشتنه ناوکی پتا جوڑ خوشالی دی چی هر طرف عربی سوزی ملکونه شایسته ناوکی پشتنه ناوکی بسر شادی زر زری دی شایسته ناوکی پشتنه ناوکی پتا جوڑ خوشالی دی پشتنه ناوکی پتا جوڑ خوشالی دی